የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም በራዋን ኸበራውነ ኬ ግራን መሐመድ ግራን ራተዋይቺ ሰንገ ሻይር ሹ رفیع اللہ زیار پا خوست کی دا یوی کلتوری اجتماعی طولنی پا فعالیتونو رنا چایی. دا ویکتور هوگو دا جواند دا دویم نیمایی پا حالاتو بندی استاد منالای خبری کهی. یو خوش نکل او نور مطالب هم لرو. دا ونی فرهنگی خبرونا محمد امین کمال پوری لولی.
د بختر خزانه په نوم اسارو د نندارې له درکه په تیر څو کلونو کې 1.6 میلیون افغانۍ اوایت ترلاسه شوې دي. د ملي میوزیم مشر عمر خان مسعودی پژوا کاجنس ته ویل دي چې بختر خزانه چې د افغانستان 231 قلم لرغونی اثار پکې دي او له تیر وو کلونو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ننداري ته وړاندې شوې ده. تر اوسه پورې 1.6 میلیون افغانۍ عاید لرلای دی. باختر خزانه چې په 1950 لمریز کال کې خارج ته واستول شو، د فرانسې، هالند، کاناډا، جرمني، انګلستان او ناروې په هیوادونو کې ننداري ته ښودل شوې ده. نن سبا دغه خزانه د استرالیا په میلبورن موزیم کې ده. د ښاغلي مسعودی په قول په تیرو اوو کلونو کې 3 میلیونه کسان د افغانستان د دغه لرغونو آثارو ننداري ته ورغلي او د ټیکټونو د پلورنې له درکه افغانستان په لسګونو میلیونو افغانیو ګټه کړې ده. باختر خزانه به د راتلونکي لمریز کال تر لړمه پورې په استرالیا کې وي او د دغه هیواد په 3 نور موزیمونو کې به هم نندارې ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغان کمکانو په نوم مجلې د چلوونکي حسینه معاصر هڅه وستایلې. د باختر اژانس له رپورټ سره سم ولسمشر کرزی د تم ټولګیز د کوونکي حسینه معاصر چې د افغان کمکانو په نوم مجلې خبره کړې ده خپل حضور ته ومنله او د افغان ماشومانو د ادبي او علمي سوي د لوړول لپاره د هغوی فرهنګي هڅې ډېرې ګټورې وبللې. د افغان کمکانو په مجله کې چې حسینه معاصر یې په یوازې ځان مواد برابر کړي دي، شعرونه، کیسې، ټوکې او ګټور پیغامونه شامل دي. حسینه معاصر ویلي دي چې د دغه مجلې خپرولو ته به ادامه ورکړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د لرغونو آثارو د ویجاړېدو ویره ده. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سید آغا ارفاق پژواک ته ویلي دي چې د مناسب ځای د نشتوالي په وجه په بادغیس کې ترلاسه شوي آثار په یو ګودام کې ساتل کیږي او څرنګه چې په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو مسلکي کسان هم نشته نو د ویجاړېدو ویره یې موجوده ده. د خاغل ارفاق په قول د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست په ګودام کې پخوانی ډبرلیکونه، پخوانی دیګونه، منګوټي او جنگي وسایل شته دي چې د لازمې ساتنې لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت همکاري ته اړتیا ده.
رفیع الله زیار د خوست اوسیدونکی دی. دوه کاله پخوا یې د ما ووژنه خو مینه مه وژنه په نوم یو ناول چاپ شو او په وروستیو ورځو کې د ولولې په نوم یو نوې مجله د ده په مسؤلیت خپره شوه. ښاغلی زیار په خوست کې د غازی ببرک خان د کلتوري اجتماعي ټولنې مشري هم کوي او دغه مجله یې د همدې ټولنې لخوا خپره کړې ده. ښاغلی زیار وایي په غازی ببرک خان ټولنه کې 70 کسه ځوانان د خلکو د ژوند د بهترۍ لپاره په هڅو بوخت دي. د دې ټولنې د فعالیتونو په باره کې د رفیع الله زیار د نورو معلوماتو د اورېدو بلنه درکوم.
دغه ټولنه څه کم 2 کاله کېږي چې دغه رامنځته شوې ده. د دې ټولنې موخې دا دي چې خلک ملي یووالې ته راوبولي، د مشرانو سره منظمې ناستې وکړي، هغه کومه نیمګړتیاوې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، د سپینګیرو په مټ باندې یوې موضوع ته حل ومومي. همداشان دغه ټولنه هڅه کوي او کړي هم د چې په ځینو ښوونځیو کې د زده کړو له بهیر څخه نظارت وکړي. موږ په ځینو ښوونځیو کې چې هلته استادان دي په خپله داسې کسان لرو چې هلته یې نظارت کړی دی، کومه نیمګړتیا چې موجوده ده هغه بیا تر موږ پورې رسول ده. موږ بیا دا نیمګړتیا د لوړو مقاماتو سره شریکه کړې ده چې په پلاني ځای کې او په پلاني ښوونځي کې دا مشکل شته.
ډېر وخت داسې هم سوي دي چې یو څوک د یو چا شکایت وکړي بیا هغه رښتیا نه وي، داسې مشکلات خو نه جوړېږي؟
اصلا کې موږ بیا هم ورد وره اقدام نه دی کړی دی ستاسو په خبره پورې، موږ بیا یو ریسرچ کړی دی او پلټنه مو کړې ده چې دا تر کومه ځایه واقعیت دی او که نه دی او که دغه کوم شخصي تضادونه موجود دي. هغه خبره چې کله په اثبات رسېدل دغه نیمګړتیا موجوده وي، له هغې وروسته موږ بیا په دلایلو باندې د معارف له ریاست همداشان له نورو چارواکو سره چې موږ پوهیږو چې دا اثر پرې ورباندې اچولی شي هغې سره مشارکه کړې ده، نو هغې تر اوسه پورې مثبته نتیجه هم ورکړې ده او له نورو خلکو نه هم دا هیله کوو که چیرې د یوې مدني ټولنې په حیث باندې له هر څه نه داسې یو څه نظارت وکړي نو انشاءالله کارونه به سمیږي.
د معارف پیسه کې تاسې نو صرف ټولو توجه کیفیت ته ده؟
موږ غواړو چې مسلکي استادان ولرو پولیسو کې، ځکه چې هغه څو کاله مخکې وخت نه دی، اوس موږ ډېر ښه استادان لرو په ځوانو استادانو کې، نو یوه هیله مو دغه ده. بل په هر ښوونځي کې چې وي که چیرې استاد د زده کوونکي سره لږه خواري هم وکړي، هغه په سلو کې 50% 60%، نو هغه زده کوونکي سبا دپاره هغه هغه راتلونکی ډېر ښه وي د شاګردانو. نو په همدې حیثه کې موږ کار کوو. نور پلانونه هم په راتلونکي کې لرو چې موږ په یو وار لاس نه شو راچولی، ځکه چې موږ وایو چې هسې نه چې بیا د دې بهیر نه وروسته پاتې شو.
ښاغلی زیات، په ځینو سیمو کې مکتب ته ضرورت یې، ښوونځي ته ضرورت یې، خو ښوونځی نه یې، څنګه چارواکو ته دغسې ستونزې هم رسوي؟
هو، دغه ستونزې هم ورته رسوو، خو له نیکه مرغه به وایو چې په خوست کې دولت څه کار نه دی کړی په دې برخه کې. په خپل هغه خلک روشن فکره خلک دي، آین په ډېر لوړو غرونو کې چلته دی، حکومت هغه د حاکمیت هم ډېر ضعیف دی، خو په خپله خلک دې ته حاضر دي چلته ښوونځی ولري، زده کوونکی ولري، نو د دې لپاره خلک ډېر اماده دي.
د جنکو د تعلیم لپاره هم تاسې هڅه کوئ؟
و ول نه، د هغې دپاره هڅه کوو. تقریبا د نادرشکوټ ولسوالۍ کې چې له ښار نه یوه ډېرې لرې ولسوالۍ ده، د درې میاشتې کېږي چې زه د نجونو د کمپیوټرو د انګلیسۍ د زده کړو لپاره په کوم پروګرام باندې اخته یم. تر اوسه پورې مې کار زیات پکړی دی. همدارنګه نورې د غونډو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې هم ډېر څه ورته کړي دي او انشاءالله په راتلونکي کې نور پلان.
یعنې خلک دې ته حاضر دي چې په نجونو باندې مکتب ووایي؟
هو ول نه،
په لرې پرتو سیمو کې، وروسته پاتې سیمو کې هم؟
هو، په وروسته پاتې سیمو کې هم حاضر دي. په داسې سیمې په هر ځای کې پیدا کېږي چې لږ لږ مشکل به وي.
ستاسې ټولنه له یوې خوا اجتماعي اصلاحاتو ته کار کوي، اجتماعي اړخ لري، او له بلې خوا یو کلتوري اړخ لري. د مجلې پیسې کې به خبرې وکړو، مجله تازه چاپ کړه، څه پکې خپروي، څه مقصدونه لري، موضوعات به څه؟
اصلا زمونږ هدف دغه دی چې موضوعات زیات تکراری نه وي. هغه شی چې وری خلکو لوستلی دی، اورېدلی دی له رادیو نه، تلویزیون نه، په ویبپاڼو کې، نو موږ زموږ هڅه دغه ده چې دا بیرته ورباندې ونه لولو. هڅه به مو دا وي چې یو څه نوی شی ورته پیدا کړو، هغه څه ورته پیدا کړو چې دوی ورته ضرورت لري. داسې نه وي چې ورې لوستلی وي، اورېدلی بیرته ته بیا ورباندې ولولي. او فکر کوم د چپي مطبوعاتو کامیابي هم په دې کې ده. بل دغه مجله چې دا زیاتې برخې لري، د دې لپاره چې موږ ښه بازار ورته موندلی وي، تر څو دا مجله خپله خرڅه شي، هغه خپله لګښت په خپله پوره کړي، نو زیاتې برخې لري چې هر څوک پکې خپل ځان وګوري.
په فرهنګي اړخ کې غیر لري نور څه کوي؟
نور هم موږ ګورو چې کوم ښه آثار موږ پیدا کولای شو، د هغې دپاره موږ کار کوو، پیسې پیدا کوو چې هغه چاپ کړو. یو آثار مو چاپ کړی دی د څو میاشتې مخکې، اوس د پوهان ګل محمد نورزي یو ډېر ښه آثار دی د تاریخ په برخه کې، نو هغې دپاره مو اوس اخته یو د دوه میاشتې چې هغې دپاره پیسې برابر کړو، د یو چا نه پیدا کړو، هغه هم چاپ کړو.
ښاغلی زیار، په خوست کې د مدني ټولنې فعالیتونه څنګه دي؟ دا د ستاسو ټولنه خوسته، نور ځوانان، نور خلک هم دغسې ټولنې لري کار کوي؟
و ځوانان هلته شته، ټولنې زیاتې ټولنې شتون لري. که مبالغه نه وي، همدغه د ټولنو برکت دی چې د خوست د تعلیم سویه چې ده ورځ په ورځ ښه کېږي. خلک په خپله دغې ته حاضر دي چې خپلې لوڼې او زامن خوانځي ته ولګي او څور باندې زده کړی دام د دغه د ټولنو د همداشند سیمه ایزو رسنیو چې هغه اکثرا ټولنې وي ورسته رسنۍ ترلاسه کړي د همدغه رسنیو د همدغه ټولنو برکت و چې نن خوست ډیر په پرمختګ کې تعلیم په برخه کې
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
آیا کله مو فکر کړی وو چې د هیلیو د کورنۍ یو مارغه چې بته یا قاسی بولو له غلو څخه د کور په ساتلو کې پکارېدای شي په چین کې ورنه د غلاو د مخنیوي لپاره هم استفاده کیږي وژما رشیدی بحال راکی
پولیسو د چین د سینکیانګ ایالت په لری پرتو سیمو کې د غلا د مخنیوي لپاره له قازانو څخه استفاده پیل کړې ده په سینکیانګ کې د شاوان د سیمې د پولیسو یو مقام د چین خلق رسپانی ته ویلي دي چې قازان ډیر اوخیار مرغان دی او سامع حسې ډیر پیاوړی دی چې وړوکی آواز شي دوی اوري د دې چینی ورځپاڼې په ریپورت کې لولو چې بته هم اوخیار دي همې غوږونه تیز دي او هم زړور دي او هم دا وجه ده چې د سینکیانګ په لری پرتو سیمو کې له جرمونو سره د مقابلې لپاره استفاده ورنه کیږي د سینکیانګ د پولیسو په قول بته د غلو او مجرمانو په مقابله کې تر سپیو کامیاب دي ځکه خلک معمولا یو سپی په کور کې ساتي چې په تیارې کې هم د غله لسترګو څخه نه پټیږي او غل کولی شي چې زهر یا داسې بل څه ورکړي او یې وژني یا یې غلی کړي خو بتي معمولا یوازې نه وي څو دانې وي او رنګ یې هم داسې دی چې په تیارې کې په اسانه نه صحیح کیږي نو غل یې په اسانه نه ویني او که یې وویني هم بتي څو دانې وي اول به د کومې خوله پټوي د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو یو منصبدار ژیانګ وایي چې بتي ډېرې زړورې دي که هر پردی سړی کور ته ننوځي دوی ورته وزرونه خپروي چې مخه یې ونیسي او کیدای شي حمله ورباندې وکړي د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو په قول د دې سیمې د امنیت په زیاتولو او د خلکو په خوندي کولو کې د بتو په نقش باندې سترګې نشي پټېدلی مثلا همدا سکل د جون په میاشت کې د پولیسو یو دفتر ته یو غل په دیوال باندې ورواوخت چې موټر سایکل پټ کړی غل د پولیسو د دفتر د وسپی به وشه کړی و او په همدې وجه په دیوال باندې بي جنجال واوخت خو کله چې ورکوز شو د دفتر د حویلۍ بتو چشميري شلو تر رسیده وزرونه خپاره کړل او شور ماشور جوړ کړ چې په نتیجه کې په دفتر کې وي د پولیس راوي شول او غلې ونیو د یادولو ده چې سینکیانګ چې له افغانستان سره نښتی دی د مساحت په لحاظ د چین تر ګردو لوی ایالت دی 16 لکه کیلومتره مربع مساحت لري مګر نفوس یې یوازې 1.2 میلیونه ته رسیږي د دغه ایالت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د غلا او نورو جرمونو پیښې نسبتا زیاتې دي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري دا سډیر شوی دی چې د نورو د شیرونو لوستل په چا باندې اثر وکي او شاعري کې خو ګران محمد ګران د نامتو شاعر افضل ټکور د شیرونو په باره کې د یوې مقاله لوستلو شاعر کړ په 1970 کلونو کې چې د شاغلي ټکور د شیرونو ټولګه پر هرونه ټکورونه له چاپ راووته او وروسته بیا لیکنې ورباندې وشوې یو لیکنه په ننګرهار ورځپاڼه کې هم خپره شوه چې ګران محمد ګران ولوسته نور کې سبا شغله ګران په خپل راتو کې
په 1968 کال کې د خونځي زده کوونکی وم. البته په نهم ټولګي کې وم. د مکتب د ننګرهار اخبار به په قرارداتي شکل باندې ښوونځي ته راتله او راوړل کېده به. یو ورځ د ننګرهار ورځپاڼه راته راغلله او وامې اخیسته ومې کتله. کله مې چې د شا سفر راواړوله ګورم چې ستا داغ او ستا ټکور تر سرلیک لاندې مې یو مضمون ولوست. دغه سرلیک راته ډېر خوند راکړ. دغه ته کېناستلم او دا مې ولوسته. چې ومې لوسته په دې پوه شولم چې د ټکور شعري ټولګه چاپ شوې ده او په هغې کې د یو څه شعرونه ویلي دي. له همدغه هغه نه پیل وه شروع وه چې شعر ته مې مخه کړله او هغه شعر چې په همدغه ورځ مې ولیکه هغه داسې یو شعر و چې بیا د نازونه لیوني ښکاري د شونډو رنګ د الوانی ښکاري او زه د بیدیا ګلیم د باران په تمه په وچو شونډو مې پتري ښکاري او مقطع داسې وه چې ګرانه له مینې نه چې لاس وانخلي بې مینې ژوند کې څه خوښي ښکاري. دغسې یو څه مې ولیکل او له همدغه ورځې نه زما
شاعر شوې.
بس
آیا ویلی سو چې په یو اخبار کې دی د یو شاعر د شعرونو په حیسه کې یو څه ولوستل او دغه شی اثر در باندې وکړو او شاعر یې کړی؟
بله
داسې ویلی سو.
بله صاحب.
او ډېر شاعران خو بیا وایي چې د شعر کتابونه مو ولوستل یا د نورو شاعري مو ولوسته او یو اثر را باندې وکړو موږ هم شعر ته مخه کړه. خو تا شعرون دی ونه لوستل بلکې د شاعر په حیسه کې د خبرې ولوستې او اثر یې در باندې وکړو یو څه فرق خو شته؟
بله فرق به پکې. زه له دغې شي نه متاثره شولم چې شاعر د ټولنې ترجمان دی او په مقابل کې بیا داسې خلک شته. دغې شي نه متاثره شوم او مطالعه مې بیا له دې نه وروسته چون چې مینه مې پیدا شوله بیا مې مطالعه ډېره زیاته کړې.
او څومره شعرونه به دې ویلي؟
تقریبا داسې وبوله چې 89 ټوکه شعرونه به.
نو د ټکور صاحب د شاعرۍ په حیسه کې چې تاسې څه ولوستل او بیا هم دا شاعري پیل کړه نو پخپله د ټکور صاحب شعرونه دې بیا ولوستل که نه؟
د ټکور شاعري مې بیا له استاد سمیم سره دغه کتاب ټکور په دغه وخت کې په روسیه کې ژوند کوه او کتاب یې محترم استاد سمیم صاحب ته رالیږلی و د چاپ کړی ورته. بیا مې له ده سره رابطه ونیوله او هغه کتاب مې پیدا کړ. د یو داغ یو ټکور په نامه کتاب د چاپ شوی و. په هغه کتاب کې هغه داسې یو شعر ویلو چې د کابل خاوره لږ راوړئ چې ښکل کړم چې پرېښی مې قدم زما ګلفام وي. داسې نیم نوم راته یاد دی. او بیا په مقطع کې ویلي و چې تر هغې پورې به خپل وطن ته نه ځم چې واکمن پکې همدا ملا امام وي. یو یې دا ویلو. یو یې اروپایي ټولنه له افغاني ټولنې سره په بل شعر کې داسې نظم و په هغې کې سره دا دوه ټولنې تشبیه کړې وې دواړه سره کړې وې
مقایسه
کړې وې چې هلته وایي چې دلته سری شونډې سیلونه او هلته ګیرې او جنګونه او دلته جام ډک د شراب او هلته یو ډک یو بل ته زړونه. دغسې یو نظم و.
او د ټکور صاحب خو په دې وروستیو ورځو کې د شعر کتاب چاپ شوی دی.
بله
زما شعرونه یتیمان دا کتاب دې لوستی دی؟
بله اوس دا مې ډېر زیات لوستی دی.
کوم دې پکې ډېر خوښ کو په دې کتاب کې؟
په دې کتاب کې زما یو شعر خوښ شو. وایي چې یو یار مې و د هغو غرونو خوا کې رانه ورک شو پښتون و خو په خپله پښتون خوا کې رانه ورک شو. او ویل یې ټوپک دم قلم راخلم چې درتلمه همداسې په قلم قلم وینا کې رانه ورک شو. لاسونه یې مدام و د وطن په دوا پورته همداسې په تکرار د دې وینا کې رانه ورک شو. او مکتب کې وایي چې ټکور و غزلبول و په کابل کې د یارانو بدبخته اوس په لویه اروپا کې رانه ورک شو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د ازادي راډیوي مجلې د کیسې برخې ته را رسیدلی یو. دا هم یو ښکلی نقل او فریدا سیفی.
د بیزوګانو ماڼۍ. ونه و یو پاچا و. د پاچا دوه غبرګونی زامن و. یو زوی جان نومېده او بل انتوان. بادشاه ته نه وه معلومه چې کوم یې ړومبی زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلابیلې خبرې کېدلې. بادشاه نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ د هغې خاوند اوس ما له مړینې وروسته باچا کېږي. د بادشاه د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوان دواړو په اسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوه ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېده. هلته سمدستي د یو لوی خان له لور سره بلده ونډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. باچا چې د خپل بل زوی انتوان د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات یې له بکسه را ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوان از غلاوه او بیل دی چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولی. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېده. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوان به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه په ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و. آخر یو لونو تش میدان ته ورسېده. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوان ورغې، دروازه یې وډبوله، خو تاسو که پوشئ چې دروازه ورته چا پرانیسته نو حیران بشئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو، طبیلې ته یې بوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ وو. انتوان د هرکلی خونې ته ورغې. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګان یې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په مخ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه پسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دی په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتوان یې د ډوډۍ خونې ته بوت. هلته یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وو د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاس کې وو میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوان که څه هم ډیر حیران او څه نا کراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې لا ډیر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یو آواز راویښ کړ. واورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوانه، انتوانه. انتوان چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی وویل،
څوک یې؟
هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتوانه، دلته په څه نیت راغلی؟ انتوان ځواب ورکړ،
زه په یو داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې سارې سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم.
هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده ویل، انتوانه، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې نصیب شي. انتوان ورو غوندې وویل،
سمه ده، واده به سره وکړو.
آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوان پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او د چشر بله نامزدې سره ورشي خبره وکړه. انتوان لیک یوه بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوان د پلار وطن ته ورساوه. باچا چې دغه عجب پوسته رسان ته حیرانه و د لیک په لوستلو خوشحاله شو. په بله شپه انتوان بیا بیګنۍ آواز راییښ کړ چې ویل یې، انتوانه، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوان ځواب ورکړ،
بالکل.
هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوان لیک ولیکه او یوې بلې بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتوانه پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک د لیکلو ورته ویل، او هره ورځ به یوه بیزوګي د انتوان لیک استاوه. میاشت تیره شوه. هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د بادشاه وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدې. که بچم یارانو د بوټونو په پوندو څټک واهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحۍ په چاکو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچاوه. که به مېرمنې بهر راوتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه دا چې له باچا لاره ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا گیز چې انتوان له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې ده ته ولاړه وه. یو بیزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دوو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتوان د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د بادشاه ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسو فکر وکړئ چې خلک به څومره حیرانه وو چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو بادشاه ته پام شو چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د بادشاه په تن کې وینه وچه کړي، خو بادشاه کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. بادشاه صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وو چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړم. بادشاه د خپلې بیزوګۍ انګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بل انګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې و. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتوان د خپلې نامزدې لیدو ته ورغې، بیزوګۍ ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي. او له دې خبرې سره سمې انتوان ته مخ ور واړاوه. انتوان په حیرانۍ ولیدل چې یوې ښکلې دنګې موسکې پیغلې ته ګوري. انتوان ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې یې وموږلې، خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا نامزده یم. او بیا دوی دواړه یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتوان او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتوان له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړې بهر ور ووت، ټول غلي شول او خولې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلی لپاره ګڼ بیزوګان سرکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاوېدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیری ملایان شول، او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناوو مهرو لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. بادشاه اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مارغه و چې سمدستي والوت. تا بلا ده چه هنر او چه مرغه پا صندوقیه چه ولی او تر اوسه جونده پاته شه بیون. ده مرغه پا مخوکه که یو غوز یا چرمغز و ده غوز پا منسکی ده سروز رو یو گرد توته و. ورپسی بیا ده انتوان ده خزینم بر راغه. ده هغیل صندوقچه هم یو جونده مرغه رو بود چه پا خلکی سیمساره و. عجیبه ده چه سیمساره ی سنگ پا مخوکه که نیوله شوه. او د دې سیمساره په خوله کې یو غوز و، خو خبره په دې نه تمامېده. د غوز په منځ کې یو ډیر نازک جالیداره وریښمن ټوکر و. د بادشاه زړه منلې وه چې انتوان باید خپل وارث او ځایناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتوان ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویل، اعلی حضرته، اجازه را کړی ووایم چې انتوان د خپل پلار تاج او تخت اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې د جهیز په توګه دته ورکوم. باید ووایم چې انتوان له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګان یې رانه جوړ کړي وو.
ټایپ رایټر چې اوسنی زلمکی ورسره ممکن ډیر بلد نه وي، په شلم پیړۍ کې د لیکلو ډیره مهمه ذریعہ وه. د شلم پیړۍ په دویمه لسیزه کې د افغانستان په دفترونو کې د ځینو کسانو وظیفه دا وه چې مکتوبونه ټایپ کړي. دوی ته به یې ټایپیست ویل، خو اوس په دغو دفترونو کې ورځ په ورځ د ټایپستانو شمیر کمی شي. ټایپ رایټر د نولسمې پیړۍ په شپیتمو کلونو کې ورو ورو رواج شو او یو سلو شل کال وروسته یې ځای وار په وار کمپیوټر ونیو. نن سبا په ډیرو لږو ځایونو کې، مثلا چیرته چې برښنا نه وي، دا امکان شته چې د کمپیوټر په ځای د لیکلو لپاره له ټایپ رایټر استفاده وشي. خو په یو نوي رپورت کې ولو چې د روسیې د ولسمشۍ په ودانۍ کې، یعنی په کرملین کې، یو ځل بیا فیصله شوې ده چې د کمپیوټر په ځای د ټایپ رایټر کار واخیستل شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
په دفترونو کې اوس د لیکلو لپاره کمپیوټرونه عام دي او د ټایپ رایټر زمانه ختمه شوې ښکاري. خو په روسیه کې د ولسمشرۍ ادارې یو ځل بیا فیصله کړې ده چې له ټایپ رایټر استفاده پیل کړي. د ټلګراف رسپانې له رپورت سره سم، کرملین د دې لپاره ټایپ رایټر ته مخه کړې ده چې له کمپیوټرونو څخه د اسنادو او پټو معلوماتو د راوتلو او غلا کېدلو امکان شته دی. د روسیې د فدرال ګارد د ادارې یو مقام ویلي دي چې ویکیلیکس د امریکا د ادارو پټ اسناد افشا کړل او له هغه وروسته داسې نورې پیښې هم وشوې چې په نتیجه کې اوس د روسیې د فدرال ګارد ادارې فیصله کړې ده چې په کرملین کې دی د لیکلو لپاره له کمپیوټر نه بلکې له ټایپ رایټر استفاده پیل شي. د روسیې د فدرال ګارد اداره د ولسمشر پوتین د ارتباطاتو او امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه لري. د ادارې 4,00,000 روبله چې شاوخوا $1,00,000 کېږي، د برقي ټایپ رایټرونو اخیستلو ته بیل کړي دي. د دې ادارې مقامات وایي چې کمپیوټرونه له یو بل سره وصل وي او دغه ځانګړنه د دې سبب کیږي چې خوندي اسناد پکې نورو ته افشا شي، خو ټایپ رایټر دغه مشکل نه لري.
د ازادي راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واورېدل چې د فرانسې د 19مې پیړۍ لوی شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په 90 کلنۍ کې د دغه هیواد د اکاډمي غړی شو. استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې د ویکتور هوګو د ژوند د راوروسته کلونو په مهمو پیښو خبرې کوي.
په 1845 کال کې د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو موسسه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وي.
نو د ناپلیون وروسته په فرانسه کې دوباره شاهي نظام راځي.
له ناپلیون دوباره شاهي نظام راځي، دې ته لومړی امپراتوري وایي. بیا په
ناپلیون امپراتوري ته لومړی امپراتوري وایي،
کله امپراتوري لومړی امپراتوري، بیا دغه وروسته چې کوم حکومت په فرانسه کې راځي هغه هم شاهي نظام دی. د ناپلیون د وراره پکې یو څه مقام لري او یو ډول استبدادي نظام دی. په 1840 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي. د پاچاهۍ نه نور پتنګ شوي دي. پاچاهۍ د دوی کومې آزادۍ چې جمهوریت ورکړې وي هغه یې له منځه وړي دي. په دوی باندې فشارونه زیات دي، مالیات پې زیات دي، جنګونه زیات دي. نو بلاخره د فرانسې هغه اهمیت چې پخوا یې درلود هغه نشته. نو د هر لحاظه خلک ناراضي دي او په 1840 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي او جمهوریت بیرته اعاده کوي.
استاد منلی، د 1840 کال خو د ټول اروپا په تاریخ کې مهم دی، په نورو ملکونو کې هم د ازادۍ انقلابونه وو.
د آزاد انقلابونو د آزادۍ خبرې وي په فرانسې کې ډېر په جدي ډول باندې او د دویم جمهوریت په 1940 کال کې بیرته قائمیږي.
او اول جمهوریت خو هغه و چې په 1890 کې
د انقلاب سره سم جوړ شو. په دې کې د ناپلیون وراره
چې موږ دریم ناپلیون بولو
لوی ناپلیون بناپارت چې دریم ناپلیون بلل کېږي د ولسمشر ټاکل کېږي او هغه سره ډېر ښه روابط لري. په 1940 کال کې چې د اروپا حالاتو ته وګورو دا هغه کال دی چې مثلا مارکس مانیفیست لیکي، یعنی د اروپا انقلابي نهضت د یو مؤسس کتاب یو د لارښود کتاب خوند کیږي. په همدغه وخت کې ویکتور هیوګو هم چې د فرانسې یو مهم کس دی، د سنا غړی دی او د انقلاب نه وروسته د خلکو د خوانه د پاریس د یوې ناحیې ښاروال هم ټاکل کیږي. ولسی جرګې ته په یو اعلان کې د فقر د ورکولو په باره کې یو بیانیه ورکوي چې ډیره مشهوره ده. په دې بیانیه کې وایي چې زه د هغو کسانو له جملې نه یم چې فکر کوي چې کولای شو چې زجر او درد له دنیا نه ورکو. درد یو الهي قانون دی، مګر زه په دې باور یم او په زغرده وایم چې مونږ کولای شو چې فقر له منځه یوسو. نو دا
مطلب څه ده په دې خبره کې؟
په دې خبره کې مطلب دا ده چې که فقر یې کنه د انسانانو ترمنځ به دردونه یې، خفګان به یې، ستونزې به یې، مونږ درد له منځه نشو وړلی، مګر فقر یو اجتماعي پدیده ده.
استاد منلی داسې ویلی سو کنه، مارکس په 1848 کال کې مانیفیست لیکو، هغه خپل نظریه یې هغه مارکسي نظریه یې تدوین کړه او بیان یې کړه. په مارکسي نظریه کې یو قسم ایډیالیزم هم شته، یو داسې دنیا راځي، یو داسې وخت راځي چې دنیا به بیخي ګل و ګلزار یو، مشکلات به هیڅ نه وي. آیا ویلی سو چې هوګو هم د فقر په ضد دی، د غریبۍ مخالفت کوي، غواړي چې خلک د بېوسلې نه وي، خو بیا یو څه ریالست دی، دومره په خیال کې مشوند نه کوي، دغسې یو تعبیر کولای شو؟
مارکسي نظریه هم ایډیالیستي نظریه نه ده، مارکسي نظریه هم په علمي اساساتو ولاړه ده. او مارکس د انقلاب لپاره چې کوم شرایط په نظر کې نیولي دي او کومې لارې په نظر کې نیولي دي، هغه د بریالیتوب لارې دي د هغه وخت په نظر باندې. او په نړۍ کې ځینې انقلابونه بریالیتوب ته هم رسول، چې وروسته بیا خراب شوه بېله خبره وه. د هیوګو نظریه د انساني عواطفو او د مذهب ترمنځ یو تلفیق دی. مذهبي اصول غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي او په مذهب کې تابند بل سره همکاري، نوادوستي د هغه لومړي اساسات دي. نو ویکتور هیوګو د دې خوانورزي او مارکس د فلسفه او د
اقتصاد
لاري ورزي
او د اخلاقیات او د دین لاري ورزي.
د اخلاقیات او د دین لاري ورزي په 1900 کال کې هوګو د لوی ناپلیون بناپارت سره روابط خرابېږي. روابط ځکه خرابېږي چې په دغه وختونو کې په ایتالیا کې یو ډیر شدید انقلاب روان دی. د پروس حکومت په ایتالیا باندې حمله کړې ده او په ایتالیا کې د پاپ د قوت په مقابل کې را پاتېدلې دي. پاپ په خپل هم د ډېر زیات محبوبیت نه لري، مګر د پروسیانو په مقابل کې یا د اوسنی اوتریش په مقابل کې بل اخره د نظام شړیږي او د نش کوله چې د خپل هیواد ازادي وساتي. نو د روم خلک را پاتې کې په وخت کې پاپ هم مانوي قدرت لري او هم سیاسي قدرت لري. د روم خلک را پاتې کې او په روم کې جمهوریت اعلانوي، د پاپ سیاسي قدرت ختمي، اخلاقي قدرت بیا هم مني او د روم د جمهوریت په حمایت کول فرانسویان دريږي. مګر روسته چې د روم جمهوریت هم نشکوله چې څنګه چې لازم ده د پروس مقابل کې مقابله وکړي، د فرانسې پاچا بیرته د پاپ د راتګ پلوي کوي.
د فرانسې پاچا کې دیکتاتور بولو، د دریم ناپلیون
شو نه دی، تر اوسه پر ناپلیون بناپارت دی، د پاپ د راتګ طرفداری کوي او هوګو دغه ډول طرفداری یو ډول خیانت بولي. نو د ناپلیون نه لری کیږي په 1850 کې، اندری کالوروس لدی چې ناپلیون ولسمشر شو. ناپلیون یو کودتا کوي، د ولسمشر دوره ختمه ده او د خپل حکومت د ادامې لپاره د جمهوریت لمنځه وړي او دویم امپراتوري د فرانسې په تاریخ کې شروع کیږي او ناپلیون د دریم ناپلیون لقب اخلي. یو ټوکه ده چې وای دریم ناپلیون ځکه ورته ویل کیږي چې په کوم اخبار کې چې د کودتا وکړه او امپراتوری جوړ کړل، نو یو عنوان ولیکل شو ناپلیون او درې نه دایې علامه ورته ورکړل شولې. چې په رومي حساب باندې درې ولاړ خطونه د درې معنا ورکوي او وایي چې د دنوم د خاطر ناپلیون دریم شو
او که ټوخه نه یې ولي بیا هم ولي دته دریم ناپلیون وایي
ټوخه نه یې لومړی ناپلیون چې د فرانسې امپراتور او د انګریزانو په لاس د قدرت نه لري شو اصولا باید د هغه زوی پاچا شوی وي مګر د هغه زوی بیا په دغه جریان کې یو نه شکړی یا له منځه لاړ وراره یې په سلسله کې دریم کس و قدرت ته ورسېد نو ځکه یې دریم ناپلیون نوم ځان ته غوره کړ په دغه وخت کې یوګو تبید کیږي یو څه موده په بروکسل کې ژوند کوي بیا د بروکسل کې شرط پرې تنګیږي جرسي ته ځي بروکسل د اوسني بلجیک پایتخت دی او جرسي د انګلستان ځینې جزیرې دي او دلته خپل یو ډېر مهم اثر د وړوکي ناپلیون په نامه باندې لیکي لوی ناپلیون ستر ناپلیون لومړی ناپلیون و او وړوکی ناپلیون هغه ناپلیون چې هیڅ ارزښت نه لري هیڅ شخصیت نه لري هغه دریم ناپلیون دی او د هغه په باره کې یو ډېر تمسخر آمیز او ډېر د سپکاوي ډک کتاب لیکي نو د ده روابط د
فرانسې له حکومت سره ډېر خرابېږي
فرانسې د حکومت سره ډېر خرابېږي بیا د په جرسي کې هم دی په سیاست کې ډېر دخیل دی او ډېر خلوور سړی دی په 1555 کې د ملکې وکټوریا په ضد باندې یو انتقادي بیان خپروي
د انګلستان د ملکې
او د جرسي نه هم شریک کیږي بیا د ګرنسي جزیرې ته ځي څو وارې
د هغه جزیره بلې چا ده
هغه هم د انګریزانو ده خدای په تبیید شکل باندې د جزای دغه جزیره نه چرابته د فرانسې سره نږدې و یو بل جزیره ته انتقالی د فرانسې حکومت ورورو چې وخت تیریږي څو وار کوشش کوي چې مخالفین ته د عمومي اعلان وکړي او هغه بیرته را جذب کړي خو یې بیرته ناراضي او تر 1800 کال پورې د تبیید کې پاتې کیږي په 1800 کال کې د فرانسې لخر د پروس په مقابل کې ماتې خوري
چې دا هم دغه د دریم ناپلیون لشکر ده
د دریم ناپلیون لشکر دی او دلته د دې خطر پیدا کیږي چې فرانسه ډیره ژوبله شي نو هوګو راځي په فرانسې ته او د پاریس دفاع په تنظیم کې ډیره زیاته ونډه اخلي په دغه وخت کې د ولسی جرګې وکیل ټاکل کیږي او د پاریس د دفاع تنظیم کوي خو د پاریس دغه نوې حکومت هم چې د بورژوا حکومت دی د پاریس د خلکو د یو ډول نارضایتۍ سره مخامخ کیږي او دغه نارضایتۍ ته په ډیر ستغ جواب وایي په زرګونو کسان په کمړه کیږي او بالاخره د پاریس د کومون انقلاب کیږي چې په هغه کې هم ویکتور هوګو ته که څه هم مستقیما په کې ونډه نه لري په ډیره درنه سترګه کتل کیږي او په ډیر احترام دی د کومون د مشرانو نه ګڼل کیږي
پاریس کومون یعنی هغه انقلاب دی چې د غریب خلک کارګر خلک بیوسه خلک د شتمنو په خلاف باندې انقلاب کوي
د پاریس کارګر خلک انقلاب کوي او د هغه نظریاتو په اساس چې مارکس هم پی کار کړی دی او ځینې نورو اقتصاد پوهانو سیاست پوهانو په 19مه پیړۍ کې وربند کار کړی په 13مه پیړۍ کې وربند کار شوی دی د هغه نظریات د تطبیق لپاره دغه یو انقلاب جوړیږي چې د مساوات او د عدالت پر بنسټ باندې باید ټول نو چلول شي
او وګوي ملګری دی دی
او وګو د دې انقلاب ملګری دی په دغه وخت کې دریم جمهوریت شروع کیږي ځکه چې امپراتوري نړیږي په ځای بل جمهوریت راځي
او د پاریس کمون هغه هم ختمیږي دوران
پاریس کمون خود په ډیر شدید مقاومت سره مخامخ کیږي او په زرګونو کسان پکې وژل کیږي دوه میاشتې دوام کوي په دوه میاشتو کې د پاریس کوڅې بیخ په مړو او په وینو باندې رنګیږي حتی د سول کیږي تر 2000 کسانو په دا دوه میاشتو کې ووژل شول نو دریم جمهوریت شروع کیږي او دریم جمهوریت په 1800 کې شروع کیږي تر 1900 کال پورې دوام کوي په دریم جمهوریت کې په 1800 کې یو قانون جوړیږي چې ملت خپلو هغو کسانو ته چې د ده په نامه زورول شوی دي جبران ورکوي یعنی هغه کسان چې د دویم امپراتورۍ په دوران کې یا شړل شوی دي یا وهل شوی دي یا بندیان شوی دي یا وژل شوی دي هغوی ته ملت تاوان ورکوي او ویکتور هوګو هم د هغو کسانو په ډله کې ده چې د دغه سیستم د تنظیم چارې په غاړه اخلي بلاخره ویکتور هوګو په 1850 کال کې مري او د مړی د ظفر د تاقلاندې درې ورځې خودل کیږي د ټولي دنیا ورته خلک راځي او په جنازه کې د شاوخوا 2 میلیونه د پاریس خلک او 2000 هیئته د نورو هیوادونو او د نورو ولایتونو ونډه اخلي
استاد منله په هغه زمانه کې چې د اوسنۍ ټکنالوژي نسته دغه وسایل نسته د ماشینونو نسته په هغه زمانه کې د یو چا په جنازه کې د 2 میلیونو کسانو اشتراک او د دومره ډیرو پلاویو راتګ حیاتونو د تاریخ وړه استثنایی جنازه نه سو بللای.
ډیره غټه خبره ده او حتی د خخول لپاره هم د فکر کیږي چې دای به د پرلشس په ادیره کې خخیږي. پرلشس د پاریس یوه ډیره ستره ادیره ده، مګر د جنازې په جریان کې تصمیم بدلیږي او د پاریس په منځ کې یوه کلیسا ده چې د انقلاب په وخت کې مشاهیر پکې خخیدل، ستر کسان پکې خخیدل. د لومړی کس دی چې پس له انقلاب په پانتیون کې بیا خخیږي. او
د 1848 کال له انقلاب وروسته نه،
د فرانسې د اول انقلاب نه وروسته، چې په وخت کې ځینې مشاهیر دلته خخ شول. ولتیر اول کس چې دلته په دې ځای کې خخ شو، او ځینې نور هم مشهور کسان په پانتیون کې خخ شول. دلته پخوانی کلیسا ده، د کلیسا په سر باندې یو لوحه لیکلې ده چې د غټو انسانانو، د لویو انسانانو نه ملت مننه کوي، او هغه لوی انسانان دلته خخیږي. دا اوس د فرانسې په نظام کې یو رسم پات دی چې هغه څوک چې ډېر زیات ستر خدمتونه یې کړي د هغه مړی دلته راوړل کیږي. نو ویکتور هوګو د جنازې په جریان کې د مړی د پرلشس په ځای باندې پانتیون ته راوړل شو.
د ویکتور هوګو د هڅو، آثارو او افکارو په باره کې د راډیوي مجلې په راتلونکي غنه کې هم معلومات اوریدای شي. اوس اجازه غواړو په ایست وسئ.